یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجملند هر کله کوم د افغانستان د ولسمشری معنی وای د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. بلخوا یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي طالبانو تر اوسه پورې د توافق سره سم عمل کړی دی. دا مو د سرموضوعاتي نور ریپورټونه به هم ولرو. خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شویو احتمالي سرغړونو په اړه څېړنه ترسره کړي که نه. او د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر نن د سل کلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې او پخلاینی لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په څو پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تیره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي دي. خلیلزاد وویل موږ ټول له دې خبرې سره موافق یو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په افغانستان کې یوې پراخې سولې ته لاره هواره. هغه زیاته کړه په دې اړه مو چې اړتیا د شخړې کمې سي او هم د بندیانو د تبادلې پر موضوع مو خبرې وکړې. خلیلزاد وویل امریکا د بندیانو تبادلې ته د اسانتیا د برابرولو ژمنې ته چې په دواړو د امریکا او طالبانو په موافقه او د امریکا او افغانستان ترمنځ اعلامیه کې ژمنه سوې وفاداره ده. خلیلزاد ویلي چې موږ د هر لوري لخوا د یو زیات شمېر بندیانو د خوشي کولو ملاتړ کوو. خلیلزاد په ټویټري پیغامونو کې دغه راز ویلي چې موږ ته پکار ده د ټولو هغو خنډونو د لرې کېدو لپاره کار وکړو چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې زموږ د پرمختګونو مخه ډپ کړې ده. داسې ښکاري چې د دغو خبرو د پیلېدو په وړاندې یو لوی خنډ د بندیانو خوشي کېدل دي. طالبان ټینګار کوي چې 15,000 بندیان باید د افغانستان حکومت خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې برخه کې له چا سره ژمنه نه ده کړې او طالبان باید د خبرو د پیلېدو لپاره دا د یو پیشرت په توګه مطرح نه کړي. د جرمنو د نړیوال محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړې کې د ترسره شوې احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعا او پاړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغه محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلې دوه لپاره تیر کال د لوی سرنوالی فاتو بنسو د غوښتنې چې واشنگتن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و. په هغه کې د دغه محکمې قاضیان بنن د دې محکمې لخوا د سرنوالانو د استیناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د شوزو فعالی او د میدان شار شاروالی ظریفه غفاری ته د زړور شوزو جایزه ورکړه. په دې مراسمو کې چې د نړۍ یو لس نور شوزو ته هم د زړورتیا جایزه ورکول سوې. د امریکا لومړی میرمنې میلانیا ترامپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاری په دې مراسمو کې وویل د میدان شار د شاروالی په توګه دندې ته لمعرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شو، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the main at the municipal office.
دا وی کله چې ما دنده پایل کړه د شاروالۍ دننه کسانو زه او زما واک نه مانه. یو ډله راغله او زه یې له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې زه په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو ودرېدم او بیرته راغلم. اوس زما ژغ اورېدل کېږي او په درناوي چلند را سره کېږي. ظریفه غفاری ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم سوي دي. یولس نورې مېرمنې چې 6 کاله د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلې د بشري حقونو ملاتړ او خبریالانې دي. زموږ غلازه د راډیو ری د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر چې د ایران او عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اوربند په ټینګښت کې مرسته کړې وه په خپل پلارني ټاټوبې پیرو کې د سل کلنۍ په عمر مړ شو. د خبر نن د هغه زوی ورکړ. پیریز د کیولر د 1901 او 1991 کلونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه دنده ترسره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه د هغه لس کلنه دوره د ایران او عراق د جګړې په ګډون د اتو جګړو شاهده وه. سعودي عربستان د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول سوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرنیان اوان د سعودي خپل اوسیدونکي باید تر راتلونکي اعلانه د مکې معظمه او مدینې منورې زیارت ته ولاړ نه سي. سعودي عربستان کې د کورونا د دوه مثبتو پیښو خبر ورکول سوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کیږي او خلکو ته یې په اړه معلومات ورکول کیږي. او ایتالوی چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا ازولینا دا اعلان داس مهال کړی چې دغه اروپایي هیواد له کورونا وایروس سره په مبارزه اخته دی. هغه وایروس چې تر اوسه یې هلته و نه اویا تنه مړه کړی دي. لس ورځې وړاندې ایټالیایي چارواکو ویلي وو چې یوازې د هیواد شمالي سیمه کې چې کورونا وایروس پکښې دی ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. د چارواکو یو شمېر په ګوتو شمېر ښارونه هم قرنطین کړي دي. په ایران کې هم د کورونا وایروس پیښې او له دې امله د مړو سوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشری معنی وایي د جګړې د پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. په دې اړه چې حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دا به په یو رپورټ کې واورئ. دا به هم واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یوې استعمایې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډېره له امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پایلیدو مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشي کېدو مسله اوس ډېره مطرح ده. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بلن په دې اړه چې په دې هیواد کې له 2003 وروسته د ترسره شوو جنګي جرمونو او بشري ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله مړ شو. وختونو ریپورټونه هم لرو. همدارنګ د نیمې نړۍ پروګرام هم وبخیده مخکخو خصو پروګرام هم په دې یو سات کې خبرېږي. د افغانستان د ولسمشری معنی وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل اساسي هدف د افغان وژنې پای او د دایمي سولې ټینګښت دی. حکومت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې زلمی خلیزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. هغه ویلي د امریکا په شمول ټول ښکېل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه لرې شي. خطر پر دیست کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات لري.
افغان حکومت وی د جګړې پای او د بین الافغاني خبرو د پیل هغه دوه مهمه غوښتنې دي چې افغانان غوړي. د ولسمشری ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دایمي اوربند او د افغانانو وژنې لړۍ پای هغه ټکی دي چې د دایمي سول لپاره لار پرانستل شي. هغه وی
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره هر اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
د ولسم شروعیان هم د شنوې د بندیانو په اړه سلام مشورې او پریکړې د سولې په بین افغاني خبرو کې کیږي. د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیزه چې تازه کابل ترغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. هغه پر خپل ټویټر نن سهار لیکلی چې مونږ ټول باید کار وکړو ترڅو د سولې په وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین افغاني خبرو لپاره مو کار ټکنه کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او د تاریخي فرصت لاله سور نکړي. د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزات همدارز امریکا د په بخن سره د امریکا ځنګړي استازلمی خلزات همدارز ویلی امریکا ژمنه ده ترڅو د بندیانو تبادله ته زمينه برابر کړي. خلزات ویلی مونږ له دوړو خو ملاتړ کوو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. لدی سره هم حال د ناتو سرمشي ین سټولټنبرګ د کرواشیا له لومړي وزیر سره پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې ناتو د افغان ځواکونو روزنې تجهیز او مرستې ته ژمنه ده او دوی لدی لاري طالبان ته دا پیغام ورکوي چې د جنگ په ډګر کې بریالي کېدای نشي او مجبور یست چې مذاکرات ته غاړه کېږدي. سټولټنبرګ ویلي چې دوی به د په تدریجي ډول له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو شتون راکموي او په خبرې چې باید په دې برخه کې بیړه ونه شي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. خاطر پردي سوچې له کابل د افغان حکومت د څرګندونو حال راکه چې د سولې د پروسې په اړه په کوم دریس کې دي، څه چمتووالی لري او څه چمتووالو ته نیت دی. اخو د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یو استماعي غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډیره امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز بیا د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو وروستۍ حمله دومره پراخې نه دی بللې چې دغه پوینا هغه د شوې موافقې څخه لوی سرغړونه وبلل شي. دواړو امریکایي جګپولو پوځي چارواکو د وروستۍ څرګندونو تفصیل نوریاس نوري راټول کړی. هم دا اوس را سره په سټډیو کې دی، نور تفصیل له نوري صاحب اورو.
بلې انصاب مننه. امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې ده. دغو چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه تاوتریخوالی داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ وویل چې د طالبانو له یو مشر سره ډېرې ښې خبرې درلودې. د هغې اشاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته و چې د سیشن بې په ورځې ورسره ټلیفوني خبرې وکړې. ترامپ وویل طالبان غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وضعیت ښکاره کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت ښکارندوی کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته یې وفادار پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دغې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. هغه زیاته کړه دا برخه یو څه ستونزمنه ده چې دغه ډله دې دا کار وکړي. شي اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبه د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه باید په 1400 کې له افغانستان ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ به مخامخ خبرې پیلوي. هغه څه چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. افغان ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی چې د دغې موافقې په دغه مهم مورد یعنې د 5000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه ژمنه نه ده کړې، خو طالبانو ویلی تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې د موافقه دغه شرط پوره شوی نه وي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د موافقې د لاسلیک په ورځ له افغان مشرانو سره د خبرو او د افغانستان د دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې دغه استماعي غونډې ته وویل چې دغه موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. نورو امریکایي چارواکو پرون وویل چې پر طالبانو له هوایي بریدونو یې هدف دا و چې دې ډلې ته دا پیغام ورکړي چې پر افغان ځواکونو په وروستیو دوو ورځو کې زیاتې شوې حملې د نه منلو وړ دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو په اړه وویل چې ټولې دغه حملې په شا تمبول شوې. میلر زیاته کړه هغه څه چې د دغې موافقې لپاره مهم دي دا دي چې د هغې په څلورمه ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو د کوچنیو حملو شاهدان ولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په 15 ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د 150 حملو خبر ورکړ چې د هغه په وینا په نتیجه کې 4 ملکي وګړي او 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی دغه موافقه له خطر سره مخامخ کوي او دغه تاوتریخوالی باید سمدستي کم شي. خو د دغه وروستي تاوتریخوالي سره سره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي زول چې طالبانو تر ډیره د شوی موافقې لمخې په خپل ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه دا مهمه ده چې طالبانو د څلور د شولایتونو پر مرکزونو حمله نه دی کړی. په کابل کې حمله نه ده شوی، نور لوی حمله ځانوژونکي چاودنې دي، موټر په وسیله ځانوژونکي حمله، او دغه راس پر امریکایي ځواکونو او زموږ پر متحدینو حمله نه ده شوی. لبل خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لخپل اړخه د تاوتریخوالي د کمښت د دوام لپاره د پلان مطابق د موافقې ټول اړخونه یو په بل پسې عملي کوي.
له نوري اس نوري سره پاتې کیږو په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشکېدو مسله وسیوات او د مسله ده په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې په دې هواد کې له 2003 وروسته تر سره شو جنگي جرمونو او د بشري ضد اعمالو اداوي وڅېړي کنه فیصله وکړي. نوري اس نوري امدا موضوع تعقیب کړي پاره نور تفصيل ترې ورو
بلې ان صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړی طالب بندیانو د 5000 بندیانو د خوشی کېدو سره د جرمونو نړیواله محکمه نن په افغانستان کې د جنگي جرمونو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلانوي. د جرمونو د نړیواله محکمې قاضیان بنن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوی احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د اډاو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغه محکمې دغه څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی څرنوالي فتوا بنسودا غوښتنه چې واشنگتن ورسره سخت مخالفت کړی او رد کړی و. په حق کې د دغه محکمې قاضیان بنند دي محکمې له خوا د څرنوالانو د استناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. په 2018 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څرنوالانو په افغانستان کې د 2003 کال وروسته د احتمالي جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه د لومړنۍ څېړنې پیلې دوه اجازه ورکړې و. په 2018 کال د دغه محکمې لوی څرنوالې فتوا بنسودا له قاضیانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې په دې اړه بشپړه رسمي څېړنه پیل شي. د هغې په وینا دا به یوازې په وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت پر پرسونل پورې محدوده نه وي، بلکې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې په ګډون ټول نړیوال ځواکونه به هم په بر کې نیسي. هغه مهال د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې ښایي په دې څېړنې سره عدالت تامین نه شي او محکمې ته پکار ده پر داسې قضیو تمرکز وکړي چې د بری چانس یې ډېر وي. په داسې حال کې چې هغه مهال امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغې لومړنۍ فیصلې هرکلی کړی و، د بشري حقونو ډلو دغه فیصله د زرګونو قربانیانو په وړاندې یو ګزار بللی و. که چیرې لویه څارنواله میرمن بنسودا هم نن دغه قضیه وبایلي، هغه کولی شي چې په دې اړه د نویو شواهدو په څرګندېدو سره بیا د ورته څېړنې د پیلېدو غوښتنه وکړي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري و چې تریوا موریدل په حق د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې آیا له افغانستان کې له 2003 کال وروسته تر سره شو جنگي جرمونو او بشر ضد اعمالو اداوي وڅېړي کنه فیصله وکړي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې د لی بخارا او په فرا ولایت کې د نابو د پروسس کارخانه جوړې کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته وویل کچېری په هیواد کې وچه میوهخه پروسس سی کولای سي په نړیوالو بازارونو کې په خه بای او پلورل سي.
زمينه بر صادرات برخه از اقلام زراعتي ما د شورای مختلف مساید است، مثلا آلو بخارای ما با قیمت بسیار خوب میتونه در صورتی که پروسس شه با مارکت خارجی به خصوص هندوستان صادر شه، ولی در صورتی که به شکل سنتی صادر شه طبعا با قیمت ناچیز به فروش میرسه. به می شکل اونا در کشورهای مختلف بازار داره.
نموری زیاده کرد چه دقا کارخانو لپاره شاو خواه 200 میلیون افغانی زنگر سویدی. در خاقل رستمی پا خبره در کرن وزد در بادام و پیستو در پروسس پا کارخانو بنده هم کار کبی. وست محل پا افغانستان که یوازی در جلغوزوی در پروسس کارخانه موجوده ده. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وای چې د کرونا ویروس د خپراوي ویرې د دغې ادارې په عوایدو منفي تاثیر اچولی. د یاد ادارې رئیس قاسم وفایزاده ولیدي چې دا مهال درې هیوادونو چین، ازبکستان او تاجکستان ته هوایی پروازونه درول سوي دي. که څه هم نوموړي د لاسته راتلونکو عوایدو د خسارې د دقیق ارقامو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې نورو هیوادونو ته د تګ راتګ د ټکټونو پلور هم کم سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل او نقل نړیوالې ټولنې د هغه ارزیابۍ په اساس چې کړې ده ویلي دي، نړیوالو هوایي لیکو ته د کرونا ویروس د خپراوي له امله 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی. کرونا وایرس د افغانستان په ګډون په شپېتو هیوادونو کې خپور شوی چې له امله یې شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر او شپېته افغانۍ شل پوله، یو پونو نوي افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 491 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دغه حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل ومړ، خو تر هغې مخکې یو سیمه ییز او نړیواله مسله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې له خپل روس ساري ولادیمیر پوتین سره ویني. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس راسره په استډیو کې دی. سروان صاحب، د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د کتنې اجنډا څه ده؟
مننه انسب، د روسیا او ترکیه ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې د سوریې د تاوتریخوالي او د زیاتېدو په اړه خبرې کوي. د جګړې خطر پیدا کړی چې روسیا او ترکیه له یو بل سره په جنگ کې ښکیل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ ویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرې به په سوریه کې د اوربان لټینګ دو سره مرسته وکړي. یعنی په حقیقت کې د هڅه کوي چې روسیا د ته وهڅوي چې په سوریه کې خصوصا په ادلیب کې اوربند وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یو ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دوه خبرو اصلي موضوع وي. د دوه خبرې وروسته له دې خبرې اعلان ته وکړي چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړي ته وینا وکړي.
دا سره پورونه مو ورکړل شوی چې روسیا مخکې تر مخکې هڅه کوي چې په ادلیب کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه معلومات څه دي؟
هو، رويټرز خبري اژانس ویلي چې روسیا مخکې تر دې چې نن په مسکو کې د ترکیه او روسیې ولسمشران سره وویني او خبرې وکړي، په ادلیب کې د خپل ځواکونو د حضور د زیاتولو هڅې پیل کړي دي. په سیمه کې د روسیې الوتکې لیدل شوې دي او هم دغه راز د بیړیو تګ راتګ زیات لیدل کیږي چې دا ښیي چې روسیا هڅه کوي مخکې مخه په دې سیمه کې خپل حضور زیات کړي.
د ترکیه ولسمشر له پوتین سره په خبرو کې د کوم هدف د ترلاسه کولو هڅه کوي؟
د ترکیه ولسمشر هڅه کوي چې روسیا د ته تشویق کړي چې په ادلیب کې اوربند وشي. ترکیه او روسیا چې هر یو په سوریه کې د جلاو سره مخالف خو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلیب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رایتولو تور پوری کوي. ادلیب په سوریه کې ورستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیر ونی د ترکیه ورسته لدی په ادلیب کې پوځي عملیات پیل کړل چې دغه هیواد سباندې ډیرش پوځیان د سوریه د دولتي ځواکونو په هوایی بریدونو کې وژل شول. د ترکیه دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ول چې تیر ونی د دوی ټول ټال وځي پوځیان ووژل شول. خو په مجموع کې په تیره یوه میاشت کې په ادلیب کې لشتر لږه 500 ترک پوځیان وژل شوي دي. روسیې پرون وویل چې په سوریه کې د ترکیې یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلیب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په ادلیب کې تازه نه خطو د ترکیې لور ته د نږدې 1,000,000 کډوالو سیل ورمات کړی دی. په مقابل کې ترکیې د یونان او بلغاریا خوا ته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي. د ترکیې د کورونو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون ادعا وکړه چې 1,15,000 مهاجر له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي.
ډیر زیاته مننه اسمت ساروان وو چې د ترکیې د ولسمشر او همدارنګه د روسیې د ولسمشر د نننۍ لیدنې په اړه چې ټاکل شوی په مسکو کې سره وویني معلومات یې راکړل.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادۍ راډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاري تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو له لوري شکنجه شو چې بالاخره د معدې په ناروغۍ اخته شو. خو طالبانو بیا د سولې د ولسی حرکت دغه ادعاوې رد کړې او وایي چې لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شکمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو. فیروزه هم د اوس د کابل په سټډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونه تاسو ته ستړي ماشین او تفصیل لا تاسو اورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د دوی یو غړی استاد غلام سرور غفاری د طالبان لولوري د شکنجه لامل د مېدې په سرطان اخته او په هند کې د پنځو میاستو د درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبانو له خپل ځان سره د پنځو ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
د بودوباش ځای ډېر خراب و، کړکۍ نه وه، یوازې یوه دروازه وه، هغه به هم همیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړي وو، نو په هغه خونه کې چې ډېره چټله وه، ډېر خزندي و، دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه و نور غړو احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل سره هم د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبان لولوري له ورته چلند سره مخ شوي، چې د روغتیایي ناسم وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزې په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لوري حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې توب او طالبانو سره د سولې په اړه مفاهمه وکړي، چې د دغه حرکت لشميره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي له طالبانو لزان سره یوړل او په تیزنی سیمه کې د پنځو ورځو لپاره ساتلی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې ولسی حرکت د غیداوی رات کړی او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پورې کوي. د زبی الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو لمخې د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. باید ووایم ان صاحب چې هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده او یا هم ولسوالۍ ده. بله ان صاحب،
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی والا کابل نه، چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت د هغه ادعا حال راکچوي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل مړ شوی دی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویلي چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو، چې بالاخره په ناروغۍ اخته او اوس مړ شو. تاسو موږ غږ له ازادي رډیو نه اوري. اوس هم د خبرونې وروسته راپورټ واخلو. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې د پسرلی موسم پیلېږي، د کندوز کروندګر وایي د روان کال د ژمي په موسم کې د واورو د نه اورېدو او د غشان د بارونو د کچې کمښت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی زیاتوي چې روان وسیع ته په کتو ښایي په راتلونکي کال کې بزګران له وچکالۍ سره مخ شي. اجمل اریان له سیمې نور تفصیل راکوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي حافظ الله شهیدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعا متضرر شوي دي او ډېر اندېښمن دي. دا دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعا ډېر متضرر شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسېدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي، خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو نادرخان نیازي او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل
کندوز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي، دا ټکنی کېږي.
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسي باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي، تر څنګ نور هغه معافات او مرضونه سي دي، واخه دی زنی راشنه سوی دی یعنی پا طولو که سکالی داسی غنم ندی سوی پا قندوز که دی منگ پسوی من کسی باید ورطا منگ هیلمان دوس وقت
بلخوا دی قندوز دی کرنه و بولگوانه و مالداری ریاسه چارواکی هموایی چه پروان جمعی که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخمن کلی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالې موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونشي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 15% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ بلکې کولای شئ چې زموږ رپورټونه خبرونه ونیس پروګرامونه ل نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې ل ویډیوګانو سره وګورئ زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو خو مخکې له دې نه چې د مخکخو خزو پروګرام ته ورشو د خبرونو وخت را رسېدلې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په سو پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تیره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې خبرې ورسره کړې دي د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان بنن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوی احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعا و پړه څېړنه وکړي کنه دغه محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی ترنانوالي فاتو بن سودا غوښتنه چې واشنگټن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د شوزو فعالیت او د میدان شار شاروالي ظرفي غفاري ته د زړورو شوزو جایزه ورکړه د ملګرو ملتونو په خوانی سرمنشي هاویر پیریز دو کیولر چې د ایران عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسیدو لپاره یې د اوربند په ټینګښت کې مرسته کړې وه په خپل پلرني ټاټوبي پیرو کې د 30 کلنۍ په عمر مړ سو دا خبر نن د هغه زوی ورکړ سعودي عربستان د کرونا ویروس خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ
لا فریبا ظاهر مننه کوو دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولې او وګورئ اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو راځو 19 پروګرام ته د مخکخو خصو پروګرام وړاندې کیږي چې په کابل کې زما همکارانو چمتو کړی دی
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم دا د مخکخه خزی خبرونه ده او زه وګم جبر خیل له تاسو سره يم په دې هیله چې ټول بروغ جوړ وي درنو اوریدونکو مونږ بیا هم په دې خبرونه کې یو مخکخه خزل ځان سره لرو چې تاسو ډیر زیات د دې له نوم سره آشنا یاستي او د دې له غږ سره آشنا یاستي خو بیا هم دا بخپل ځان درو پیژني اغلی فتانه ګیلانی خبرونه ته خره خلاست
ډیر زیات تشکر ډیر زیات مننه چې تاسو ماته دعوت ورکړې ده زه ډیر زیات خوشاله يم تشکر
اغلی ګیلانی کته استاسیل نوم سره خلق ډیر زیات آشنا دي استاسیل غاک سره استاسیل نوم سره او تر ډیره مو پیژني خو کبیا هم په سر کې تاسو په خپل ټکو باندې خپل ځان یو وار بیا اوریدونکو ته ورو پیژنې خبري.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو فتانه ګیلانی دی. زه د کابلیم او په کابل ښار کې پیدا شوم او دم دلته په کابل کې ما سبق وایله ده. سبق می چې خلاص شو زما د مور خوخه و یا زما خاصګار و، بیا ما زما واده وشو، بیا یو کال یا یو نیم کال د ما د واده نه چې تیره شو وروستان افغانستان باندې حمله وکړو. بیا د هغې نه بعد بیا تقریبا دوه یا درې میاشت بعد د وروستان نه بعد مون اجرات وکړو لارو پېښور ته، او زما تقریبا نږدې دېرش کال پېښور کې مهاجره وم. او چې کله پېښور ته لاړم هغه وخت جهاد را شروع شو. د یو مسلمان ښځو په حیث بیا ما هم وظیفه و چې جهاد نه کومک وکړم، په جهاد کې څه واخلم. او زه ډیر زیات الحمدلله خوشحاله یم، خوشبخت یم چې خدای تعالی ما ته په نیک لار کې هدایت وکړم، او ما خپل هم ډیر زیات کوشش وکړو چې خپل په ژوند کې په ښه لار ته لاړه شم، او ام ځان لپاره عزت کمایي وکړم، او ام خپل وطن لپاره. ام دا و بیا چې زما لاس کال عمر د جهاد په خدمت کې تیره شو، او زما میړه یا زما د ژوند ملګری سید اسحاق ګیلانی په جهاد کې لاړو، نه په کور کې نه و پېښور کې. او زما یو وړه بچی را پیدا شو لور می، بیا غا نور زن کورنۍ سره پېښور کې زپات شوم، او ډیر ځوانم وم او ډیر بې تجربه وم. بیا ما ډیر زیات کوشش وکړو چې ځان پوه کوم. بیا شروع مې وکړو سبق په کور کې. بیا د هغې نه بعد لاړم یو مرکز و چې ښځو لپاره دوی جوړ کړی و په پېښور کې، لکه یو پوهنتون غوندې. هلته لاړم، بیا دوه کال هلته ما سبق وویل. بیا نور هم ورسره ما ډیر کوشش وکړو. یعنی رښتیا تاسو ته ووایم چې ما یې خپل یو ساعت وخت هم بیکار نه د داسنه نه دی ورکړی دی، الحمدلله. یو طرف د بچی مې تربیه و، او بل د میړه مسافری، او مسافری هم داسې مسافری چې تلیفون انټرنیټ دا شینه چې اوس دی هغه وخت نه و. خبره نه وم چې چیرته دی میړه مې، چې ژوندی دی، صحتی ښه دی، څنګه دی په سنګرونو کې و مجاهدینو سره. بیا په کال کې یو کال هم زه مسافر وم، نه میاشم اته میاشم زما میړه په کور کې نه و. بیا خدای نه شکر گزار یم چې جهاد کله چې کامیاب شو، او خدای کامیابی د افغانان په نصیب وکړ، او روسان شکست وخور د افغانستان نه. چې کله روسان د افغانستان نه لاړو زه لږ غوندې پوه شوم، لږ پوه شوم، لږ زیاته هوښیاره شوم، پوه شوم چې په دنیا څه خبره ده څه نه دی. بیا د هغې ورځ نه چې جهاد کامیاب شو او تر اوس نه د جنګ پر ضد یم زه خپله.
بل.
او دا تصمیم مې واخیستل چې لس کال مون مبارزې وکړ خپل افغانستان ازادۍ لپاره، خپل وطن ازادۍ لپاره. اوس له خیره سره زم کار کوم خپل وطن لپاره، آبادی لپاره. بیا د هغې ورځ نه تر اوس نه په مختلف کارونه کې فعال یم. یو طرف کار کوم عملی کارونه، بل طرف زما آواز راپورته کوم، خپل آواز راپورته کوم چې د جنگ پر ضد او د سولو پر راوستلو کې ډیر زیاته ما عریضه لکو. او په دې دیرش پنځه دیرش کال چې زه مبارزه کوم، علاوه د نهه نیم کال نه چې په جهاد کوم، بیا الحمدلله خدای تعالی ما ته ډیر عزت ورکړو په ژوند کې.
بله،
پنځه انټرنیشنل ایوارډ مې واخیستل. چې په یو ایوارډ کې داسې دوی لیکلي وو چې یو ښځه په خالي لاس کې دا مبارزه کوي سولې دپاره، دا یو قهرمان دی. همداسې نورو انټرنیشنل ایوارډونه ما واخیستل. اوس لګیا یم خپل وطن کې یم، الحمدلله کار کوم، لګیا یم. زموږ یو ټولنه جوړ کړی دی، اوس ما جوړ کړی نه دی تقریبا پنځه دیرش کال وشو. د هغې ټولنې نوم دی د افغانستان د ښځو ټولنې. ښځو دپاره کار کوم، د تعلیم، د تربیه او د ماشومانو لپاره د اقتصادي پروګرامونه، فرهنګي کارونه. او خپله یو سیاسي مفکوره لرم، او ملي فکر لرم، یو ازادي غوښتنه ښځه یم، مزدوري نوکري نه منم.
بله.
او خپل وطن غواړم چې آزاد آباد وي.
ډیر زیاته مننه. اغلی ګیلانی تاسې د اوردونو یادونه وکړله، د مو د چا لخوا اخیستې دي که سې لږ وضاحت به دي اړه باندې؟
بلې، تاسو پوهیږئ تقریبا چې 15 کال کېږي چې زه مبارزه کوم.
بلې،
زه کار کوم. زه کله چې مهاجر وم پېښور کې ما سره مثلا هغه وخت انجوګان نه و، خارجیان نه و، ماته هیڅ څوک هم کومک نه دی وکړو. هغه وخت کې ما مکتبونه جوړ کړو، مهاجرین بچیان لپاره، افغانان بچیان لپاره کلینیکونه من جوړ کړو. ځینې افغانان چې په جرمني، په اروپا او ملکونو کې وو ما سره کومک وکړ، او ورسره ما اقتصادي پروګرامونه جوړ کړو. ښځه په کار ما واچول چې ښځه میړه په جهاد کې وو یا میړه شهید شو، هغې ښځه غوندې ښځه سره مار کار وکړو. په زرګونو ماشومان به زما په مکتبونه کې وو. بیا ما نه غوښتل چې زه په دې کارونه کې مشهوره شم. زما نیت دا و چې زه یو افغان یم، او دا زما ذمواري دي، زما مسؤلیت دي. زه یو ښځه یم، افغانستان لپاره خدمت کوم، او د هیچا نه تشکری غواړم، نه مننه غواړم، نه ایوارد غواړم، نه چې ایوارد هم هغه وخت ما نه پیژندلو. بیا خدای تعالی چې یو څوک ته چې وغواړي عزت ورکي. بیا زما د کار نه خلک دنیا خبره شو چې په دې کې انټرنیشنل امنیسټي انټرنیشنل اورګنایزیشن او ځینې نورو مؤسسې وو، ډېر زیات لوی مؤسسې په امریکا کې وو، په اروپا کې وو، په اسپانیا کې وو، په لندن کې وو، په جرمني کې وو. دوی خبره شو زما د کار نه چې دوی افغانستان سره دوی سره کار وو. بیا هم دغسې ښځه لپاره هم دوی پښتونونه کو. بیا 15 ورد ماته یو ورد شازاده د اسپانی نه ماته ورکو، یو ورد د جرمنی نه ما واخیستل، یو ورد د امریکی نه ما واخیستل، یو ورد د امنیسټی انټرنیشنل نه ما واخیستل. چې هغه وایي چې په خالي لاسونه کې دا قهرمان دی چې مبارزه کوي. دوی ما زما دپاره ډېر تحقیقات هم کړی وو. دا څه نه وو چې مفت ماته کوم ایوارد ورکي یا څوک واسطه وشي، چې لکه نن سبا ځینې ایواردونه او دا شیونه کېږي او یو بل ته وایو. خو په هر حال دغه وخت کې داسې کارونه نه وو. بیا هر کله چې ما ایوارد واخیستل، زما ذمواري، زما مسؤلیت نور هم زیاته شو. بیا ما په کو خپل کارونه کې نور هم زور واچول، کوششونه مې زیات وکړو، ځان مې ډېر ستر کړو. مثلا په روزانه په نهه اته ګنټې کې یا ساعت کې ما کار وکړو. بیا دغې ځای نه چې کله راغلم د 1 سپتمبر نه بعد کابل کې، بیا اوس چې تقریبا 40 کال کې کېږي، نږدې 40 کال نه کېږي چې زه په دوه درې موضوعاتو کې ډېر زیات فعال یم، کار کوم. یو د تعلیم تربیه، د بېسوادي ستیم، او یو د فقر چې خصوص سره کار کوم. واړه واړه قرضې ور کوم، دوی ما په کار واچول دي چې واړه واړه تجارت وکي، او ورسره اواز راپورته کوم د جنگ پر ضد کې. او یو سایت مونږ لرو، په خپل سایت کې یو نشریه هم زمون په ټولنه کې وو، دغه نشریه د افغان شزو په نوم کې وو. تقریبا 15 کال دغه نشریه کار ما هم وکړو. چې کله دا انټرنیټ او فیسبوک دا شین ټویټر دا شین را پیدا شو، بیا هغه خبر ما بند کړو. اوس هر شی چې په افغانستان کې تیریږي، یا مثلا د ښځو حالات کې څنګه دي، یا مونږ څه غواړو، په خپل فیسپانه روزانه درې څلور موضوعګان مونږ واچو.
بله، ډېر ښه. تاسې د فزیکي کارونو یادونه وکړله، البته د عملي کارونو چې تاسې د غږ پورته کولو تر څنګ عملي کارونه هم کوي، د خپلو فعلي عملي کارونو په اړه کله راته؟
بله، تقریبا دا 18 کال نه کېږي چې زما کورس ناو په جلال آباد کې. تقریبا زما 15 دفتر په جلال آباد کې وو، 15 دفتر مې په کابل کې وو، او یو دفتر مې په قندهار کې وو، 2 دفتر مې په پروان کې وو. او ټول دا سواد آموزی او آگاهی دهی د پاره وو چې ښځو سره ما کار کړو، چې باسواد شي او یو شی زده کی، او ورسره د ښځو سره ماشومان سره هم ما کار کړی ده. او یو مضمون چې ما سبق ورکړی ده ښځو نه، هغه سول او واشتي وو چې په خپل کور کې مثلا سره قم راویه وو، یا خپل میړه سره، خپل کورنۍ سره، یا خپل ماشوم سره. اوس هم چې تا سره اوس چې خبرې کوم، 2000 ښځو سره کار کوم، مګر هم په جلال آباد کې اوس فعلا کار نه کوم. د دې لپاره چې کله چې داعش را پیدا شو په جلال آباد کې، ښځه علاقه کم واخیستل، په کورسونه دوی نه رالو. او زه داسې ښځه نه یم چې لکه خپل وخت بې معنا او فضول تیره کوم. نو وایم چې اوس ښځه علاقه نه لري یا هیریږي، دودی ګناه هم نه دی، خپل دفترونه باندې کو. اوس صرف په کابل کې کار کوم، قندهار کې. او په کابل کې تقریبا 2000 ښځو سره کار کوم، کوم په دیالاس سوالاس منطقه کې په کابل ښار کې او هغه منطقه چې ډیر فقیر خلک دي ډیر فقیر ښځه دي هغه سروې کوم بیا هغه سره کار کوم کورسونه لرم هغه سره درې کال دوی سره کار کوم بیا دوی واړه واړه قرضې ورکو بیا دوی ته په کار واچو دوی ته بانکینګ مارکیټینګ او دا شیونه زده کوو او ورسره زه آگاهی ورکوم چې د خپل حق نه حقوق نه سره رقم دفاع وکړي په کور کې سره رقم خپل ماشومان تربیه وکړي خپل میړه سره سره رقم خبرې به وکړي نظافت په ارتباط کې مثلا د سولو د هشتي په ارتباط کې ډیر زیات کار کوم او سولو هشتي تاسو په خوشونتونه ډیر زیات په کورونه کې همدله خاطر دی چې دې باندې دې مضمون باندې ډیر زیات کوشش کوم او ورسره واره واره کارونه لکه زن خزه دی چې علاقه هم داده چې برستان جوړه کی یا مثلا جامعه وگندی یا مثلا د ماشومان جامعه وگندی یا د مشران جامعه وگندی یا نوی ده پاره کالی جوړه کی یا مثلا شورن خود که چاله جوړه کی یا مثلا بولانی جوړه کی یا مثلا میوه خرسه کی یا وره وره دوکان جوړ کرده یا ترشی مربا جوړه کی هغه ماده سکرده چې په وره وره قرضونه کې دوی ته مزه پښکوم او هغه کوم چې باید کار وکړي باید حرکت وکړي باید یو چیز زده کی آهسته آهسته او زن خزه شته چې گروپونه جوړ کرده ځان نه مثلا شپک لس خزه یو ځای شو ده یو ځای پیسې واخلي یو ځای کار کوي مفاد خپل پرمانند کې تقسیموي یعنی زه د خپل د کار نه چې څه کوم لګیایم دا سو کال کې وشو زه ډیر زیات خوشحالم او که چیرته تاسو غواړئ چې په رښتیا وګوري هلته لاړه شي د دې کورونه ته لاړه شي او وګوري چې په اول وخت کې دوی څه رقم و او اوس څومره ښه اعلی فرق راغلی ده اوس خپل لمونځونه سم کوي اوس پوهېږي خپل اولاد سره ماشوم سره څنګه خبرې به وکړي ډیر آداب زده کړی دی ډیر میړه سره پوهېږي څه رقم خبرې وکړي په ځینې واړه واړه خبرونه کې چې ډیر بیکاره خبرونه و کارونه و هغه اوس ځان خلاص کړی ده فقط فکر کوي کوشش کوي چې نن څنګه څه زده کوم او څنګه څه وکړم چې زما پیسې سبا زیات شي زه ډیر زیات خوشحاله یم په دې نه چې ګورم روزانه یو ښځه زما مخ ته راځي او وایي چې نن مثلا پرون هغې سره یو روپیه نه اوس وایي مثلا زه پیسې لرم دوه سوه یا درې سوه ما دپاره مثلا دی اوس د چا نه د همسایې نه یا د خپل میړه نه د خپل ورور نه لکه سوالګران غارې نه غواړي چې لس روپۍ راکړه یو شل روپۍ یو پنځوس روپۍ راکړه داسې مظلوم ښځه سره زه کار کوم زه ډېر مخالفم چې ښځه د باندې وځي سوالګر جوړه شي که دایګر یې وکړي په سړکونه خپل وخت تېره کړي زه په دې کې سخت مخالف یم او همدغسې فقیر ښځو نه ما په کار واچولی ده او اوس شکر الحمدلله د دوی په ژوند کې ډېر تغییرات راغلی ده او زه ډېر زیات خوشحاله یم
یوه پوښتنه به خپله له تاسې نه وکړمه اورېدونکي که څه هم شته تاسې د مبارزې خبرې وکړلې او رښتیا سره هم تاسې د افغانستان لپاره ډېره زیاته په خاصه توګه ښځو لپاره مبارزه کړې ده او په ټولنه کې فعاله یاستئ دا راته ووایئ چې په دغه لاره کې ستاسې همي څوک یعنې چا له تاسې نه حمایت کړی دی که نه یوازې په تشویق باندې
خب زه خو په خپل کورنۍ کې مور د خپل مور او پلار نه اولین اولاد وم او اولین ماشوم چې دی یا کله چې لویه شي هغه ډیر نازدانه به وینه او بیا مور پلار هغې ته وایي ته مشره یې ته ډیر زیات مواري لري د خپل نور خور او خپل نور ورور دپاره مور می خدای و بخی دوغه نه ماته و چې کله موادی و کو کله ما بچی پیدا شو بیا ماته و چې د استاد مواری ډیر زیات دي چې خپل کورس هم وساتي خپل ماشوم هم وساتي خپل وان سره سم سلوک کوي خپل خور ورور دومره ما نه تربیه ورکو زما مور چې زما مواری داسې دومره وشو چې زه اوس غواړم افغانستان کمای کوم زما هرغو فقط هم داد چې مور می خه تربیه ماته ورکړه او کله چې خپل لک اوخیا را شوم پوخه شوم ما خپل نغ اوغتل چې امریکا یا اروپا ته نظم په خپل پات کې کوم خپل وطن لپاره خدمت کوم او خپل جوان ټول خدمت لپاره صرف کوم ام دې خاطر او چې نجدي سرحد کې اخ په خور و دي خو افغانستان ام دا انتخاب کو تقریبا نجدي دیش کال کې په اور کې ما جوان دوکو چې تاسو ته معلوم دي چې صوبه سرحد یا پشاور داس یو متعصب صوبه و الته مثلا شزه دومره आवाज نه لرته بیا محل ته کار وکوم مثلا الته تکلیفونه مولید الته تعصب ډیر زیات و علاوه زمون د افغانانو تعصب چې ډیر زیات و پښتنو ها خاصی مته چې و هغه هم تعصب درلود ډیر مشکلات مالی دیلته ډیر زیاته خو هر ورځ ما امدا شوق چې خپل اول خدای لپاره بیا خپل وطن لپاره او د خپل مور نه خوشاله يم دواګان هر ورځ خپل مور ته کوم نفنون هغه ته بوایم چې ما ته خطر بیا ورکړو دغه رنمایو دغه سالم رنمایو چې زه یو نیک او سالم خزه یا انسان جوړ شم.
بله ډیر ښه. د سپتمبر لې ولسمینه بعد چې تاسو افغانستان ته راغلی یاست تقریبا 12 کېږي چې تاسو فعال یاست د خزو فعال یاست افغانستان کې په هر برخه کې مو کار کړی دی. دا اوسنۍ راتلونکي سوله به دغه ډول فعال خزو ته څه پایله ولري؟
نن ما په خپل دفتر کې د لپاره چې دا سوله خبره د سوله خبره شروع شوه ده یا دا موافقتنامه امضا شو د طالبان او د امریکایان پر مینس کې نن ما یو سی ولیکل خپل فیسبوک پان نه د زمونږ ټولن طرف نه مونږ طالبان دا غوښتنه لرو چې تاسو وایي چې د شزه د لپاره اقونه ته مون احترام لرو مګر د اسلام په چوکاټ
بله
خو مون د دین زیات غواړو اوس ک طالبان رښتیا غواړي چې سوله په افغانستان راشي اول خود اطمینان ورکړي د جنگ بند شي او بل دا دی چې زما غوښتنه دا ده چې طالبان خپل سیاست لیکونه نرم دوام درم دا دی چې د ټولو نه مهم مسله دی چې شوز سره کار کوم مور سره کار کوم خور سره کار کوم دوی ټول ریږي تاسو باید تفسیر ورکړي تاسو دې باندې زیات خبرې وکړي چې تاسو کله په قدرت راشي یا په قدرت شریک شي تاسو شوز د پر س پروګرام لري ام دې له خاطر دې چې زه کوشش کوم چې تر په کوم کانفرنس کې برابر شوم لار شم دوبای دغه ته دوه ته او د طالبان مشران امدا پختنه وکم چې تاسو خپل پالیسی سیاست مشخصه کی د شوزو پرته باد کی. بله افغان شزه افغانستان مسلمان ملک دی مون جمهوریت لرو دلته اسلامی قانون قوانین دی زمون قانون اساسی د شریعت مطابق جوړ شوه ده مون شزه خپل الحمدلله مسلمانان خپل حق او حقوق خپیژنو مون دامه مگر تاسو چې کله دا خبرې کوي د 15 کال د تاسو هغه تاریخ دوره چې وو دروازې بند کړو د مکتبونه تاسو هغه مونږ ته وای چې تاسو بیرته چې قدرت شریک شي څه رقم خشوز لپاره پروګرام لري مون یعنی تاسو د دې یعنی د شریعت نه چې وای دا غینم زیاتر یعنی تاسو غواړي چې خزه ته حقوق ورکې ځای ورکې زه امید کوم چې طالبان ډیر زیات ستره شوه دا ټول افغانان ستره شوه دا ټول ځوانان ټول خزه دلته خزه ډیر کنده شوه دا خپل زوی خپل مریته لاس نه ورکړه ده خپل ورور اوس ټول نه خواهش زما غوښتنه د دوی ټول نام داده چې باید جنگ لپاره اخري ټیک کیدی او دا جنگ باید بس شي
بله
او د خدای نه ټول باید بویږي د ټول د خدای نه خبرې کوي مګر بلخراف د خدای نه کارونه کوي چې آرام جنگونه چي دي زه امید کوم چې خوشبینیم او زه په خوشبینی ګورم او زه نه غواړم چې قسم منفی ګرایي صحبت وکم خو بیا مون خپل الزلت دوام ورکو چې څه چې اوس کو ام طالب راشي طالب مشران راشي مون سره خبرې کوي زمون کارونه وګوري بیا وای چې چیرته خدای نخواسته غیر د قانون اسلامي دی کوم ځای نشته ما زه دې هیڅ نه نه رګم الحمدلله زه خپل مسلمانم د کورنۍ مسلمانم زما ملک مسلمان دی زما مور پلار زمون نیکا مسلمانان دی دا نه په کار نه دی چې دوی مونږ ته درس د اسلام ورکي اوس درس د دین راکي چې صلح سره قم راشي په افغانستان کې مونږ دین ها امو مونږ سره قم افغانستان بیرته په خپل لاس کې بوخلو زما حق څه چي دی کله افغانستان سربلند شي کله افغانستان آرام شي کله په افغانستان کې صلح راشي کله په افغانستان کې عادل انسانان په قدرت راشي زبیا د خپل عقل نه هیڅ بغنه لرم زما عقل معلوم دی د سړیم حق معلومیږي د خزم د ظاهر خان پر وخت کې اسلامي ملک نو مسلمان او پاچا ډیر عادل وو او د سردار داوود شهید نه پاچایي مثلا عادل پاچایي نه وو خو بیا د مون بدبختی د کمونستان د کودتا د ووم سره بدبختی شروع شو او د اسلام پر نوم کې هر یو څوک زمون ته وسیله جوړه کړی ده زه د نن مخالف منظم اصل اسلامي نظام نه ایس نه ریګم زه خپل خونون نه مخایش کوم چې تاسې ودرېږي اواز راپورته کړي اوچاته شي مې هیڅ نه مې ریګي تاسې وایي چې مون د اتلس کال د چې شي چې مون په خپل لاس کې اوس لرو مکتب زی جن کې ته مکتبونه باید نور هم زیات شي مثلا شزه ډاکټر جوړيږي باید نور هم زیات ډاکټر جوړ شي ژورنالستان دي رسانې دي تلویزیونونه دي اخبار دي دا نور هم زیات شي آبادی ترقی نور هم زیات شي البته په دې کې ځنې اصلاحات پکار دي چې زید اصلاحات طرفدار یم او اصلاحات زه هم غواړم اوس هم غواړم فردا هم غواړم او کار هیڅوک حق نه لري چې دروازه د کوم کار د شزو په مخ کې بند کړي
بله بله ډېر ښه رب شو ستاسو کارونو ته تاسو د کورسونو یادونه وکړله او همداراز د مسلکي زده کړو یادونه مو وکړله چې تاسو ښځو ته ورکوي او دوی بیا د دې په بدل کې تاسو یو څه مرسته خوره کی تو کوم مرسته هم دوی سره کوي کدار ته وایاس چې په دغه برخه کې ستاسو مالی حامی څوک دی یعنی مالی حمایت مو
د واړه قرضونه چې مون ورکوو زه یو بل بخش دی هغه صنایع دستی دی چې افغانی کالی مالی جوړوم او ډیزاینم زه خپل کوم زما همکاران دي زه ډیر ښه ډیزاینر هم یم او زما لور ما سره کومک کوي کالی جوړ کوو افغانی کالی هغه دوستان باندې خرڅ کوم یا دوستان یا تبلیغ کوم دا پیسې مطلق دوی ته ورکوم دي لپاره د خارجان دا شي نه مني بل کورسونه چې دي د تعلیم د تربیه یو مسدي هغه لیک لیک د استادانو مصارف دوی ورکوي نور مصارف زما خپل ورک
ډیر ښه دغه کاری مودی په وګدو کې تاسو د باندې سفرونه کړی دي
15 سال وخت ملکونه ته ما سفر کړی دي
اها
15 سال وخت مګر د 11 سپتمبر نه زه هیڅ چیرته تلنه يم د دې لپاره چې ټول دنیا افغانستان رالو او دوی وعده کړو و چې مون خ حکومت راوستل د پاره کار کوو د شوزو د پاره کار کوو حقوق بشال د پاره کوو مواد مخدر د بالکل د باینه وزو دا مګر چې ما ولید د دوی سیاستونه غلط دي زه وایم چې خارج چیرته ماته دعوت وکي ټول سفارت خانه دلته دي کچیرته غواړي چې د پاره کومک وکي همدلته مهرباني وکي کومک وکي کله چې ما سفر وکړو هغه وخت د شوزو आवाज نه وو هغه وخت نه انجوګان او نه خارجیان او نه داس سیاستونه وو ټول افغانستان ایرکرو په هغه وخت کې ما داس ایوارت د امنیستی انټرنیشنل نه چې ما واقعشتل همدل خاطر چې دا شوزو په خالي لاس کې مبارزه کوي قهرمان دی سول د پاره یعنی د ښکالو شو چې زه आवाज پورته کوم د جنگ پر ضد د غلط سیاستونه پر ضد خارجیانو ځن غلط سیاستونه پر ضد د ځن مشرانو غلط سیاستونه پر ضد چې ته پر ضد سیاستونه کوي خو معلوم دار دی څوک تاته کومک هم نه کوي تاته پیسې هم نه ورکوي تر چا ته نه که مزدوري غلامي وکي هغه تاته پیسې ورکوي خو دې چې زه غلام او مزدور نه یم زه یو افغان ښځه یم او داسې با وقار با عزت دا سلويخ کال کې ما مبارزه کړې دي چې یو سړی را پیدا شي وای زما په مخ کې دا خزه د سپوک خوند یو خبره نن وکړو بیا زن ځان اور واچوم داسې ما مبارزه کړې دي خپل شپې او ورځ مې ځواني مې قربان کړې وطن خاطر نه په حق له شری نه ما بزنس کړې دي نه ما چاته دروغ وایلې دي نه د شزو پر نوم کې ما کوم دکانداري کړې هیڅ شی نه پاک ستره فی سبیل الله خدای له خاطر نه نه د چانه جیره خوریم نه ماش لرم نه تنخواه مې په ډالر کې دي نه په افغاني کې دي زه خپل ځان مې قربان وکړم وطن د پاره نه ما هم کول شو لکه نور خزه غوندې تلم اوس امریکې ته یا مثلا اروپا ته یا لندن ته یا پاریس ته هلته مهاجر جوړ شوم خپل ځان د پاره مګر ما ویل نه زه همدلته پات کېږم خپل افغانانو سره هر څه چې څومره چې زما د لاس نه خدمت د دې وطن لپاره وشي امدا خدمت کوم بیا ما د پاره افتخار پوي امدا
تاسو په خپل خبرو کې غلامي ډیره پکلا کوټه کو غندله دی وی خزي لپاره ازادي څه شه ده
ازادي امدا دي چې اغه به داسې یو فکر بولري چې ازادي یعنی چې ازادي ما د پاره دا معنی ورکوي چې یو آزاد مل الله تعالی ما ته آزاد انسان پیدا کړی او دی یو آزاد مور پلار په دنیا راغلی
بله
او زما زمين یا کورت یا وطن می چې دی اغه یو آزاد ملک دی او غواړم چې وطن په دې کور چې وطن می دی افغانستان دی زه باید سربلند ژوند وکوم دا وطن می باید آزاد وي د چا نوکر نه وي د چا مزدور نه وي زه نه غواړم لکه برده غوندې ژوند وکوم لکه غلام غوندې ژوند وکوم که څوک د افغانستان راغله د په انسانيت او بشريت نه احترام لري کومک کوي بدون د قائد شرط بسم الله منم کنکوی خدا لار شیخ بل لارنه مگر ز ازادی دین نه وایم چې یو سړی مثلا مینی جوب واچوي یا خپل سات دیگری اقواچوي یا زانون زان ته مثلا بی پرده او بی حجاب کی زد دې ازادی نه وایم افغانستان چې سربلان مستقل با عزت او زور سره با عزت با وقاره او زمدا جنگ دی چې دومره بی فرهنګی زما په وطن راغله دي دومره خارجی بم په وطن کې دی دا عاشق د افغانان مخ کې نه دی چې دلته راغله دی دوی پیسې ورکوي دلته دوی مقصدونه لري پروګرامونه لري ځنې پروګرامونه کامیاب شوی دی ځنې ناکام شوی دی د لپاره چې زمون خلک ډیر اصیل افغانان دی او خاص او چپ پاک مسلمانان دی او زه امید کوم چې الله تعالی مون باندې رحم وکي او دا موافقت نامه چې امضا شوی دی سولې لپاره خدای دا موافقت نامه کامیاب
ډیر زیات مننه د خبرونه په همدې پایته ورسېد.